خواب نسان کی د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری مجله کې اوري چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب دریمه د اکتوبر 15مه. پیل له خبرونه کېږي. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې نن پنجشنبه به سیمې ته د امنیت قمانداني مرستیال، ولایت مقام مرستیال، ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون به خبره علمای کرام هم شتون ولري.
درودات ولسوالی په شهیدانو مینه کې د سه شمې پورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. درودادو په ولسوالۍ کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې له نیکه مرغه د افغانستان د دفاع وزارت په لیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشنبې په ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازار او ازاد پالیسي خپله د جلال محمد د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زموږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به زموږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله من دیم چې موږ مطابق د دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسم کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 29مه اعلان سي. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یوه هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. د پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنګټن اندېښنې شریکې کړي دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه د منځني واټن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنګټن د کروز ډوله منځواټنه توغندیو له ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبری غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه به د ناګورنو قرباخ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولتون د آذربایجان له ولسمشر الهام مالیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمار محمد یاروف سره د ناګورنو قرباخ پر مسله خبرې وکړې. د ناګورنو قرباخ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل سول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباخ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي. د ناتو سرمنشیوی د افغانستان د روانې لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړې.
وی سپورټ ان افغان لید ان افغان اونډ پیس پروسس.
پرون په نړۍ کې د ګزان یو پولیو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه.
تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی.
په خوست کې ځینو فعالانو د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس پلاس لدندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
د ژوند په رنګونو کې له یوې نجلۍ د یوې نجلۍ له ارمانه خبرېږي.
زمونږ ډېرې خویندې دي، ژوند ډېرې مشکلات لیدلې دي، هغوی مشکلات ته تر اوسه پورې هېڅ هم پاملرنه نه ده کړې، توجه ورته نه ده کړې، نو باید زه غواړم چې هغوی سره مرسته وکړم.
په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دا ازادي راډیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړي دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري یې هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته. موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي، خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو موږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وطوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میستک شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمند دی او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړی دی. نشتې دوی ونې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پومپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلې دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
ومردل چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي سیاسي فعالیت په اړه پریکړه د افغانستان د منتخب حکومت کار دی او دوی مداخله نه پکې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په تاجکستان کې دا خبرې کړي. جزئیات یې له فرشته جلال زید څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ایمیلیا پوما د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. د هلته ویلي دي چې د دې واضح کول چې وسلوال طالبان به له حکومت سره د سولې په صورت کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې څه ډول سیاسي رول ولري د افغانستان د منتخب حکومت په پریکړه پورې تړلې ده. ایمیلیا پوما ویل امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هیڅ هیواد باید پر افغانستان د تحمیل نه کړي چې خپل دولتي سیستم څرنګه جوړوي. هغې همداراز ویل چې د امریکا ملګري حکومتونه کولای سي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې ګډون ته وهڅوي او د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي. ایمیلیا پوما خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په درېیمه افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د خلیلزاد د هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. هغې وویل چې په افغانستان کې پر خورو و روسیمو د وسلوالو طالبانو حضور د دې معنا نه لري چې هغوی په ګڼ میشتو سیمو کې واکمني لري. ایمیلیا پوما په افغانستان کې د انتخاباتو ستاینه هم وکړه او وی ویل دا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه د دې لپاره کوي چې هغوی وکولای سول چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو امنیت ونیسي او ډیرو خلکو ته په دغو انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړه. ایمیلیا پوما وویل چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي چې په راتلونکي کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم تیاری ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه د ګوزن یو پولیو پوړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسال کې لمانځل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شپاړس پیښې ثبت شوي دي. فرشته ابراهیم خیل راپور لري.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو شپاړس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان د پولیو د ویروس له خطر سره مخ دی. په دې وزارت کې د پولیو یادې ګزارن د برخې مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
بعد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدازه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو.
د روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د مسؤولینو په وینا په 2000 میلادي کال کې د پولیو 180 پیښې رامنځته شوې وې. دوی وایي دا شمېره ښیي چې په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې کمې شوې دي، خو لا هم نښې نښانې لیدل کیږي چې په دې هیواد کې د پولیو ویروس ژوندی دی. د یونیسف په دفتر کې د پولیو په برخه کې مسؤول ډاکټر سید کمال شاه وایي
نړیوالو ادارو په مرسته او د امن روغتیا وزارت په رهبري له کله چې پروګرام په افغانستان کې پیل شوی دی دمګړۍ پورې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او په زمن کې موږ دې ته تعهد لرو د برنامو په لرلو سره ترڅو وکولای شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وکړو او انسان له پولیو یا ګزن څخه پاک.
دا په داسې حال کې دی چې نړیوال سی سازمان په افغانستان کې له 1994 میلادي کال را په دیخوا د پولیو د لمنځه تللو لپاره مبارزه کوي. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 24 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د سهار او بجې 15 دقیقې سوي. اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال پر نهو تنو طالبانو او ایرانی متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلی دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه نهه کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالیه وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړیو هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګېدلې دغه اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ ژورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلې چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وې. د خبرونې په وینا د شنبه او یک شنبه انتخابات په بریالیتوب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورته ژمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسېده. په مقاله کې راغلي چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانیستل کېدو سربیره انتخابات په بریالیتوب سره وسول او د یک شنبه په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت و. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو، سیاستوالو او اوسني پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونی لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه لومړیتوبونه وو، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. افغان حکومت په پارلمان کې وشت فیصد څوکۍ د شوذ لپاره ځانګړي کړي، خو خبرونه په مخکینی پارلمان کې د شوذ اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغه استازیو د افغانستان ستر محکمې لپاره لومړی شذنه نوماندې ته د عدم اعتماد رای ورکړی و. ډیپلوماټ همداراز یولس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې شذنه نوماندې د اعتماد رای وانخستې. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 4% نارینه او 4% ښځې دي. 2% څوکۍ کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل شوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسي.
د خوست ولایت ځینو ځوانانو، مدني فعالانو او نورو کسانو په یوه غونډه کې د خوست والي د ګوښه کېدو او څرنوالۍ ته د ورپېژندلو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست والي د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی او ویلي دي چې د دپاره قهرمان قهرمان نه دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال هماین ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روستا دی همدی ورز نا وقت تماز دیگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او ځوانان پیو خبری ناسته که را طول شول او له افغان حکمتی اوغتل چه یاد قضیه و سیدی. ده خوست دی ولایتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست ولی نیا وزی دا چه ده هیواد دیو دیر وطن پرست اتل جنرال شهید کهرمان تسپکوای کرده، بلکه ده ولسمشتر ده وینا خلاپ او ده طول و ولسون احساساتو تای سپکوای کرده. موگ لجمهور رئیس غوارو چه خوست ولی دیاد جرم بطور لدن ده گوخه او سرنوالی تیماری فکری.
د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خوښنی څرګنده کړه. وی ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته یې موږ د یوه خاین د یوه قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډېر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادیز پرېکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه. غوښتل یې د پاتحې مراسم ګډ ور کړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي. نو بینان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره لري کوم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما لپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډیر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولې دي فکر کوم چې د یو والی لپاره مناسب نه دي.
بلوري ته د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو ادارې په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان به احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شی سپکاوی د هیڅ چا لخوا نه مني.
که په خوست کې د والی د لرې کېدو غوښتنه سوې، په غزنی کې د امنیه قومندان پر بدلېدو انتقادونه سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وای په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیان د افغان چارواکو او افغان ولس په خوشنه، بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوشه تر سره کیږي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قومندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوشه په افغان دولت کې د ننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوشي کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای سو چې د په تبدیلی کې د خارجي استخباراتو لاس وو. کمانډان صاحب غزنی کې لاسراوړنې لري، ډېرې لري، خو یو عمده لاسراوړنه به زده وبولم چې مو تاسو د شهیدان یو 15 شپږ کال کې په غزنی کې ترور کیږي او یو کال مو تاسو د ترور لامل په یو نیمه میاشت کې 15 یانه پر دلی ترور شو. سیاغه وړ وړ کسانو دغه ولایت او کمیساری ترمن په دپلو باندې خلک مخته ترور شو. خو دغه وغټه لاسراوړنه چې د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دای راغی له دوه سره ترور بند شو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قومندان فرید احمد مشال له 15 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري چې د ژوند رنگونه یو برخه جوړوي. اوسم د دې خبری مجله یو بهرنی راپور راخلو. د شوروي اتحاد تر ماتي دوره وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. په دغو تمریناتو کې په لسګونو بیړۍ، په سلګونو الوتکې، په لسګونو زره زغروال ګاډي او 5000 پوځیان برخه لري. روسیې دغو تمریناتو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیل شي. د درې تیغو پیوستون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 14مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې ننداری په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمیرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 1000 وسایط او 5000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناټو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناټو روسیا تورن کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناټو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل: د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوه دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناټو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بلور ته د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو پروند بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمینه منسک خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچ از مشپلو ته نشلي پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوې او د ناټو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څنګ په باور ماسکو ته د ناټو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په وروستیو کلونو کې ناټو او روسیه یو بل په تیری تورن کړی دي.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن رودات ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخنیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسي ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نشه کړی چې د امریکایي توغندیو قربان سي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ پر لانجې خبرې کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اورېدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنی خبري مجله اورئ.
دا ژوند رنگونه
زما نوم سلمى ده او تخلص من نوري ده د دولسم ټولګي نه فارغه شوم. ما
سلمى جانې د دولسم ټولګي نه فارغه شوې
څه کوي؟ اوس د کانکور لپاره آماده کیم.
غواړم چې په راتلن کې آزموینه کې ګډون وکړم.
او غواړم چې ګډون وکړم.
کوم رشته انتخابوي سلمى جانې؟
حقوق رشته.
اول حقوق انتخابوي.
ما ډیر خوښيږي ام درشه مې ډیر زیاته خوښيږي. غواړم چې په دې رشته کې تحصیل وکړم.
سلمى جانې د کورنۍ د خوانه خو به تحمل شوي نه چې البته مور به درته ویلي، پلار جان به درته ویلي، خوندرونه به شته به من حقوق وې. داس خو کوم خبره نه وي.
نه داس کوم خبره نه ده ځکه ما ده اغه وی وی تیار رشتہ خو هی هم غرشتہ کې د درس ویل نه ما حقوق رشتہ لري خو هی غواړم چې پام دې رشتہ کې بل تحصیلات پر مخ بوزم.
تمره چمتواله درته نیولای او تمره مطمئنه چې د خیرات من به کامیابی.
چمتواله مرته نیولای ده نو نوې فساده کې ورته آمادګی لرم ان شاء الله چې د الله رضا وي کامیاب شم.
غواړم چې چاته ډیر خدمت وکړي.
غواړم د خزه په برخه کې خزه ډیر خدمت وکوم، مرسته ورسره وکوم.
ولې کوم سنت دلې ګرانه؟
خو زمونږ ګډې خويندې دي، امداد خزه په برخه کې زیاتې، یعنی هغه د ژوند ډیر مشکلات لیدلې دي هغه مشکلات تر اوسه پوره هیڅ هم پابلر نه دکړي توجه ورته نه دکړي نو باید زه غواړم چې هغه سره مرسته وکوم
ته غواړې چې خرسي او وکیل مدافع اوسې هغه د خصوص په برخه کې څنګه
bale
کورنۍ څونه در سره مرسته کوي په دې برخه کې د تحصیل او د زده کړې په برخه کې
کورنۍ مرسته ډیره مرسته کوي ما تشویقوي زه چې کلام د خپل وختونه ورته وایم چې زه غواړم چې د شم نه کورنۍ وقن په دې د ما په دې باندې افتخار کوي په ما تشویقوي چې تر څو ژوند یعنی د ما ورکم خپل هم دي درسو ته مې د ما ورکم هم دا سي ورسې
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له فرشته نگاه نووري
سلام اسلام